د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه. زه سید شنواره ایم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې د ازادۍ و مورسته مرابولم. نن خبرېږي چې آسترالیا د نړۍ تر ټولو ښایسته ښوونځي د جوړولو جایزه خپل کړه. چینایي ځیرک روباټونو نه هم خبرېږي چې د جرمونو مخنیوی به کوي او حتی د مجرمانو سکینینګ او تعقیب به هم ترسره کوي. خو تېره اونۍ افغانستان او نړۍ کې هم مهمې پېښې شوي دي چې په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حقانی او کندهاري طالبانو ترمنځ لوی درز. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی ګواښ کړی چې له چا سره یې دښمني نشته خو که څوک کار پرې لري نو بریدونه او جګړه خلک له ده نه زده کوي.
موږ په شخصي دښمني خو خدای مې د وساتي، د مارچ چل، د جنګ چل، د مقابلې چل د خلک د موږ نه زده
کوي. دا امارت به مضبوط وي، متحد به وي، په حق لار به روان وي، د الله دین به نافذوي او د هیڅ ظالم پروا به نه کوي.
ناشی د طالبانو د اختلاف څه دی؟ ځکه کوم جاري فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپله طالب و.
خو د دغه وجود کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړه.
سوریا کې له طالبانو د روشن فکر سپین بیرغ او غلبه د محمد الجولانی واک ته رسیدلی ائتلاف انتقالي حکومت اعلان کړ. وسلوالي له خارون بیرته وستلی دي او د فردي ازادۍ او ترڅنګ خونځي او پونتونو ته هم اجازه ورکړه. موږ
خو د افغانانو په هیڅ طالبانو ته بار بار ویل او څرګندونه شوې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي او خو دوی ونه منله. دوی هماغه کتازی خپله پیش کړه او اوس به ګزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه دوی خوا راتروي.
تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بی غیرتی او د خیټې د کول دوه دریم واده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداری هم دی ته وایي. هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، یا دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ.
او د طالبانو پر ضد د 22 افغان سیاسي جریانونو ائتلاف دوی هم وایي چې افغانستان ژغورو، خو مبارزه به سیاسي وي. ځینې ورته خوشبینه او ځینې د څیرو له تکرار اندېښمن دي.
ښځینه ډاکترانو موجودیت دی، ښځینه نرسانو، دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسې ولې دا کار کوئ او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوئ؟
او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو؟ دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلوځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم ظاهرا نپړه داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستي، خو داسې ښکاري چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د خلیل الرحمن حقانی په وژل کېدو سره بربند شوي او اوس نه یوازې دا چې د پټولو څه پکې پاتې نه دي، بلکې د دغه اور د راسختي دو وړاندوینې زیاتې کړې دي. د طالبانو خپل منځي سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي اختلاف یې د حکومت د څرنګوالي په اړه موجود و او اوس نه یوازې دا چې د خلیل حقانی وژنه د هغه د وراره خلیفه سراج الدین د تېرې اونۍ له نیوکو سره سر لګوي، بلکې خلیل حقانی په خپل هم د طالبانو له مشر سره د کندهار د تېرې اونۍ په غونډه کې توندې نیوکې کړې وې. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی خبرداری ورکړه چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه لري، خو که د جګړې خبره شي نو بیا دا ډول بریدونه او جنګونه خلک له دوی نه زده کوي.
مغو شخصی عقده شخصی دخمنی خدایم دو ساتی دی مارس چل دی جنگ چل دی مقابله چل دی خلق دی مغ نزدگی مغ چی شخصی فکر نلاری چی دی چا دی پارا مبارزه کری دی قربانی مکرد عظیم رب چی کم دی عظیم رب چی دی عزیز انتقام دی اللہ جل جلاله هو انتقام واخدی و صرف دی خفای ما چی دا کمزیره عمل چه وکاو کاش که دیده ایسو چکره وای چه جیسه خلیل خو ده کپار و دخمانو 15 میلیون جایزه امریکان رو دیگه وای مسلمان و دخمان خدای نو تاسو چه پا دی بنده غاتا کمیلی وکاو چه یو مسلمان می شهید کو
خلا ده سراج حکانی ده پارا خلیل حکانی یو مربی و یو استازی و او تل دید ترشا و لارو او مشوری ور کولی او بالخصوص پخپل چون دی سراج حکانی عمر کم دا دی خلیل حکانی دی یو جهادی تو کورنی غره دا دی حکانی شبکی یو رغند کردار و دی طالبان رو بیرتر اتکی نو پیغو بانی با جلال دین سراج دین حکانی بانی وزر داخله بانی با یو سر پیشار زیاد چی دا غطولو چلنجونو تا وګور کې په داسې حال کې چې اویل کېدو چې خلیل حکانی یواز یو له هغه کسانو وو چې معتدل دریځ لرلو او په کابل کې چې کوم اوس جهادي پخواني مشران یا د پخواني جمهوریت مشران پاتې دي د هغو پاتې کېدلو کې هم د خلیل حکانی او د سراج حکانی یو رغند رول وو د یو سپینګیر حیثیت یې لرلو نو زما په خیال په مجموع کې شاید د طالبان دپاره مشران د لاسه ورکول یو عادي امر وي خو د دغه وجل کېدل زما په خیال د حکانی سراج حکانی دپاره یو ستر ګواښ ستر زیان دی او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړه نو او دقیقا دا د داعش دپاره یو بریالیتوب ده چې هغه وروسته له ډېره وخته یا دوه یو نیمو کلونو بیا په دې کامیابۍ کې چې داود مزمل د مزار شریف د والد د وژل کېدو نه وروسته بیا دغه ډول یو عمل ترسره کوي.
د طالبانو د حقانی شبکې دغه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي دوی په دې فکر نه دي چې خلیل حقانی به درېیم لاس یا داعش وژلوي، بلکې د دوی له ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې دا برید د دوی په حکومت کې دننه یوې قوي او انحصارګرې ډلې په ډېر سیستماتیک ډول ترسره کړی دی. سرچینه وایي ځانمرګ بریدګر څو ورځې وړاندې هم د کډوال وزارت ته راغلی، خو د نورو پلټنو لپاره د وزارت د امنیت ټوله شبکه تر پوښتنو لاندې نیول شوې ده چې څنګه د برید په ورځ د دوی سکینرونه خراب شوي یا خراب کړای شوي وو. بلخوا د طالبانو په سیاستونو آګاه سرچینې وایي د خلیل حقانی مړینه به سراج الدین حقانی د هیبت الله د ډلې پر وړاندې کمزوری کړي او د طالبانو په حکومت کې به د اصلاحاتو او نرمۍ د غوښتنې غږونه هم خاموشه کړي. خو په وینا یې د طالبانو ترمنځ به هغه اختلافات هم اوج ته ورسوي چې حقانیانو د ملا هیبت الله له ډلې سره د توندلارو پالیسیو په رابطه له پخوا نه لرلې دي.
نو زه دا په ډاګه ویلی شم چې د خلیل الرحمن مرګ ناشی د طالبانو د اختلاف څه دی، ځکه کوم جاری فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو، ځکه موږ په تیرو درو نیمو کالو په متواتر ډول دا خبره کړې ده چې طالبانو مابین کې مخالفین وجود لري، داعش وجود لري او د همدغو داعشانو چې په توسط باندې چې طالبانو په صفوف کې موجود دي دوی دا رقم عملیات کوي. موږ عملانه وینو چې طالبانو د درو نیمو کالو څخه په خپلو صفوف کې د تصفیه پروسه شروع کړې ده. دغه تصفیه په حقیقت کې د همدغو ناخوالو د دفع په خاطر ده چې نن یې موږ دا عملاً نتیجه د خلیل الرحمن په مرګ باندې یا د من د وړلو په نتیجه کې احساس کړل.
د خدای له قهر نه څوک خلاصېدلی نشي، نه په دې دنیا نه په آخرت کې. دا د خلقت قانون دی، دوام قانون دی، څه چې کری هغه به ریبې. دا ټول دینونه هم دا وایي، ټول مذاهب هم دا وایي، انسانیت هم دا وایي، عرفانیت هم دا وایي چې که بد کوي بد به وینه. تاسو خپل اعمالو نتیجه ګوري. طالبه ذبی الله مجاهد وایي چې دا کارونه هغه څوک کوي چې یوازې دوی خپل ځانونه ته مسلمانان معلومیږي او نور ورته مسلمانان نه معلومیږي. د افغانستان د 15 میلیونه خاص مسلمانان نه معلومیږي، ځکه طالب ته خو یوازې ځان مسلمان دی. ته خو هغه کار کوې د کفر ټاپه ولګوه، د ملحد ټاپه ولګوه، انسانان ووژنه. که موږ هغه کار نه ستاسو سره کېږي ولې پر دې خفه یې؟
او داسې ښکاري چې په سوریه کې د تحریر الشام په مشرۍ غالب شوی ائتلاف د طالبانو برعکس د زور له لارې واک خپلول نه غواړي، بلکې د انتقالي حکومت له لارې د اساسي قانون د جوړولو او د ګوندونو په رامنځته کولو د ټاکنو په ترسروي د واک د مشروع لیږد معنی ورترسره کوي. که څه هم طالبانو دغه ائتلاف ته د سپین کلمه داره بیرغ لرلو له امله د کشرانو وروڼو په توګه د حکومت د جوړولو توصیه کړې او د یوې بلې سپین بیرغ ډلې د واک ته رسېدلو جشنونه نمانځلي، خو ظاهر ته په کتو د سوریې غالبه شوې وسله واله ډله تر اوسه په هیڅ اقدام کې له طالبانو سره مشابهت نه ښیي. د دغه ډلې مشر احمد الشرع ابو محمد الجولاني په لومړني فرمان کې لباس او د کالیو طرز د خلکو او ښځو شخصي حریم بلل او د متمدن جامع د جز په توګه یې له خپلو وسلوالو څخه په دې اړه خلکو سره د زور زیاتي نه کولو امر کړی دی. دغه راز له ښارونو نه خپلو وسلوالو ته د وتلو امر کړی، خو د اسد رژیم نظامي اردو او پولیسو او مامورین یې ټول دندو ته بیرته وربللي.
دوی یو ډول زه فکر کوم چې طالبانو تجربې نه د طالبانو د ناکامۍ نه د عدم رسمیت پېژندلو نه هغوی یو ډول درس او عبرت واخیستو. هغوی په راتګ سره مېرمنې باندې بندیزونه ونه لګول، عمل اعلان وکړو چې دین د خلکو شخصي معامله ده او په جبر باندې دوی نه غواړي چې دین لکه طالبان خلکو باندې نافذ کړي او یا هم نور داسې مسایل وڅېړي چې هغه د دوی د رسمیت لپاره لاره ډکول شي. نو زه فکر کوم چې ایدیالوجي په لحاظ شاید دوی یو بل ته نږدې وي، خو د سوریا چې کوم مقاومت ده په هغه کې نشنلستان هم شته ده، اسلامي عذاب هم شته ده، او د کردانو یو داسې ګروپ ده چې هغه حتی اوس هم د میرمنو مقاومتي ګروپونه لرل چې په هغه کې به میرمنو عسکر وي پکې یا به پکې کار کولو. نو دا یو د طالبانو سره اصلا د مقایسې وړ نه ده. البته هغه کله چې اوس دوی په حکومت کې راوستي دي اکثره یا تعلیم یافته او د عالي تحصیلاتو د عصري تحصیلاتو لرونکي دي. نو زه فکر نه کوم چې دا وخت به بالفور سوریه چې نوې حکومت هغه به طالبانو په سرنوشت اخته شي، خو بیا هم نړیواله ټولنه دا هر څه ډېر په دقت سره څاري او نه غواړي چې دغه په سوریه کې هم د طالبانو ډول یو 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 حکومت تکرار شي او نه هم د سوریه دا نوي ګوندونه او حزبونه او مخاومتي ګروپونه چې واک ته رسېدلي دي دا هغوی غواړي چې نړۍ سره ځانونه په ټکر کې واقع کړي.
احمد الشرع همدارس د امر بالمعروف ادارې په نارتي هم ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې واکمن باید یوازې هغه احکام پر خلکو تطبیق کړي چې د امت اجماع پرشته ده. نور دې ده په وینا له مسلمانانو نه واکمن منافقان نه جوړي، نه هم ځانګړي امر بالمعروف ادارې ته اړتیا شته. د احمد الشرع لخوا د اسد رژیم پر ځای پاتې صدر اعظم ته واک پرېښودل، د هغه درناوی د ملي بیرغ پر ځای پرېښودل او د یو انجینر محمد بشیر په مشرۍ د یوې متخصصې ماسترې او دکتورا لرونکي کابینې جوړونه هم د نړیوالو په شمول د افغانانو لخوا ستایل شوې ده، چې له امله یې حتی یو شمېر طالب مشرانو هم خپلو ویناو کې د دغسې حکومتوالۍ مثال ورکړی او خپلې رهبرۍ ته یې پر خلکو د ظلم و جبر او دیکتاتورۍ د بس کولو توصیه کړې دي.
بلکه چې دا په زموږ کمزورتیا کړې په دې کې فکر به داسې نه کوئ چې نه نن نه وروسته زه واکمن یم که مو خبره څوک مني ودې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي. نه ته خدای ته مسؤول یې. الله چې رضی الله تا نه پوښتنه کوي حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې ایو ځان چې د دین نه منحرف ته وي څوک بیا داسې کار ونه کما هغه مشقیات دي زموږ دپاره دا احساس په کار دی. نن ملت داسې شوی دی چې دا ازمایښتونه دي د څلوېښت پنځوس کاله د تورې ارمانونه ورباندې راتلل، خلک د خپل برخلیک د خیر فیصله نه شوی کړی.
خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندولم چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي، خو دوی ونه منله. دوی همغه یکه تازیه خپله پیشه کړه او اوس به ګزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه د دوی پخوا رادرومي او هلته به وضعیت تر ډېره بریده د دوی په نفع نه اوسېږي. او متاسفانه چې د افغانستان خلک او خپله د افغانستان دولت به د دې نه تر ډیره بریده متصرف شي. طالبان خو د افغانستان باره کې فکر نه کوي، د افغانستان د پاره برنامې نه لري، دا ټولو ته جواب ده. خو د دوی د کړنو له اثره به افغانستان ډېر متصرف شي متاسفانه.
ستا ولس خو به دا درې کلو کې په خېټه باندې موړ نه ده. دا اوس په افغانستان کې یو پنځه شپږ نفرو کورنۍ لس نفرو کورنۍ لس زره د میاشت عاید نه لري، لس زره نه چې پنځه زره افغانۍ عاید نه لري، پنځوس ډالره نه لري. تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري. پهلوان زنده خوش است. همدا بې غیرتي او د خېټې ډکول دوم او درېیم واده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداري همدې ته وایي. هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نزد اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، یا دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړي، اتڼونه وکړي. وخت به دا ثابت کړي چې سوریه د کومې خواته روان ده.
او که څه هم د طالبانو پر وړاندې هیڅ سیاسي او وسلوالې جبهې لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو تازه د طالبانو مخالفو شاوخوا دوه دېرش ګوندونو او جریانونو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مجمع په نوم یو نوی ائتلاف اعلان کړی چې د افغانانو په وینا ځینې څېرې خلکو ته د باور وړ نه دي. د دغه نوي ائتلاف غړي وایي د مجمع د جوړولو موضوع جګړه نه ده، خو د خبرو اترو له لارې به له روان وضعیت څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. پلویان هم وایي ملي مجمع خورا پیاوړی کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري چې و به کولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره ومومي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف په دې اړه مراسمو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
توپک ته ضرورت نه لري، هسې چې د ولس ماضي اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډاک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر داده، موږ سره نظر داده چې که د افغانستان مشکل د فشار له لارې حل شي، د زور له لارې حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کیږي.
د دې مجمع د اعلامیې له مخې په مجمع کې د صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، رشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او احمد مسعود په ګډون یو شمېر جهادي او سیاسي څېرې حضور لري. د طالبانو حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي، خو د دې ډلې د حکومت په ضد نوی ائتلاف داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیته شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو او بدلون غوښتونکي دي.
دا هغه څه دي چې جهانیانو او خپل طالبانو دواړو په دې مسله کې همیشه تبصرې کولې. جهانیانو ویلی چې مخالفین د طالبانو باید یو سخت جوړ کړي، یو چتر جوړ کړي او د هغه چتر لاندې باید ټول سره یو ځای شي. دا تقریبا د هغه سوال په جواب کې یو مهم او اساسي قدم اخیستن و. او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي. نو زه دا ویلی سم چې د افغانستان د خلکو دپاره، د جهانیانو دپاره کیدای شي چې د طالبانو په مقابل کې د یو نوي بدیل د منځته راوړلو دپاره ډېر ښه موقع وي. زه دا نه وایم چې خامخا به بدیل د همدغې شورا څخه یا دغه مجمع څخه په وجود راځي. حداقل که دا مجمع د هر چا شاته ودرېږي، کیدای شي د خلکو په رضایت، د خلکو په غوښتنه، د خلکو په مشوره، د یو لوی جرګې په موجودیت کې وکولای شي چې د افغانستان لپاره آینده زحمت تعین کړي.
او په داسې حال کې چې امریکا په سوریه کې د مسکو له ملاتړه د برخمن بشار الاسد د رژیم پرځوونکي ائتلاف له انتقالي حکومت جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي که یو مشروع حکومت یې رامنځته کړ نو په رسمیت به هم وپېژني، بله خوا د روسانو پارلمان هغه لایحه پاس کړې ده چې له مخې افغان طالبان د مسکو له تور لیسته وځي. د تصویب شوې لایحې له مخې نورو ترهګرو ډلو ته هم اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې د مثال په ډول که یوه ډله په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ونومول شي، محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لیسته وباسي. خو د دې لپاره چې د دوما د استازي او جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدل شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. د چارو شنونکي وایي د روسیې دا اقدام شاید په سوریه کې د امریکا د اقداماتو ځواب نه وي، خو ټینګار هم کړی دی که روسیا د طالبانو لپاره د دې لایحې د توشیح اقدامات چټک کړي نو دا به واقعا په سوریه کې د روسانو ضد ډلې سره د امریکا د تعامل او نزدېکت ځوابي عمل وي. بل خو د طالبانو خارجه وزارت په یو اعلامیه کې د روسانو د پارلمان لخوا د دې لایحې د تصویب هرکلی او مننه کړې ده چې لمخې به طالبان د روسانو لپاره د ترهګرو ډلو له لیسته ووځي. خو روسیې لاوار د مخه دا په ډاګه کړې ده چې د ترهګرۍ له لیسته د طالبانو ایستل د دوی لپاره د مشروعیت ورکولو معنی نه لري.
د روسیې د فدراسیون دولتي دوما چې په افغانستان کې د روسي جرګې معادله ده، په لومړي قرار کې هغه د قانون طرحه چې د یو تعداد وکیلانو دخوا وړاندې شوې وه او د هغې په ترڅ کې به نوی قانون دا مجال ورکړي چې ځینې تروریستي سازمانونه د امنیتي ادارو په پیشنهاد کېدای شي چې د دې لست څخه ووځي. خو دا قانون په عین وخت کې داسې ماده هم تسجیلوي چې که چیرې امنیتي مراجع لازمه وګڼي نو هغه سازمان کېدای شي بیرته راداخل شي په دې تور لیست کې. دا به څه تغییر ولري مثلا د طالبانو په اړوند چې په دې فهرست کې اوس مهال د یو تروریستي سازمان په نوم داخل دي، تر هغه ځایه چې زه قضاوت کولی شم او زه څیړم حوادث، نو دا به کوم بنیادي تغییر په هغه عمومي لوی سیاسي تعامل کې چې د روسیې فدراسیوني اوسني حاکمیت سره یعنې د طالبانو د امارت سره لري کوم خاص ځانګړی بنسټیز بدلون را نه ولي.
او په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي وار د ډاکټر غني لومړی مرستیال امرالله صالح او اوس ورپسې د مقاومت په نوم د طالبانو وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا کانګرس ته وربلل شوی دی. د امریکا په کانګرس کې د ترامپ پلوی غړي ټیم بورچت تر دې وړاندې امرالله صالح ته رسمي بلنه استولې او هغه د افغانستان ولسمشر یاد کړو چې په جواب کې ښاغلي صالح له خپلو همکارانو سره د مشورو یادونه کړې او بلنه یې منلې ده. اوس ښاغلي ټیم بورچت ویلي د مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم وربللی او د طالبانو نورو مخالفانو ته به هم امریکا ته د ورتلو بلنه ورکړي تر څو ورسره د افغانستان د وضعیت د طالبانو رژیم او د افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه وکړي. تر دې وړاندې جنرال سمی سادات هم د افغان پرزیدلی ځواکونو په استازیتوب د امریکا کانګرس ته وینا کړې وه.
ریاست جمهوری امرالله خان صالح داوت سوی دی او همدارنګه و تسکین نن موږ یو خبر ترلاسه کړی چې په دې قطار کې به احمد مسعود چې د متحدې جبهې مشر دی دا هم داوت سوی دی او یقین لرم چې یو تعداد نور سیاسیون او د جبهاتو خلک به نور هم داوت کیږي امریکا ته، ځکه نور حالت دې ته ورسېدی. هغه څه چې طالبانو باید کړي وای د دوهې د توافقاتو بعد او د دوهې د توافقاتو پر ټولو مادو باندې واقعا عملي ګامونه اخیستي وای، متاسفانه هغه ونه کړه. د طالبانو رویش د افغانستان د خلکو په مقابل کې ورځ تر بلې ډېر د تشدد سره پر مخ روان دی. فساد هم په اخلاقي معیار هم په مادي معیار په دواړو صورتو کښې په ډېر جدیت سره مخ ته روان دی. د خلکو حقوق د پښو لاندې کېږي، حقوق بشر هر وخت نقصیږي او د خلکو په حق کې ظلمونه کېږي، بې ځایه مالیات اوله کېږي. دا هغه څه دي ښځې د طالب څخه محرومه کېږي، د هلکانو کریکولم د مکتبو ټول واقعا تر خطر لاندې دي. یا ته امکان د دې شته چې د مکتبو په هکله کندهار مشرتابه فیصله وکړي مکتبونه ټوله بند کړي. نو په دې اساس دا ویلی شو چې نور د جهانیانو حوصله په سر راغلې ده، دوی مجبوره دي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او طالبان یا ولارې ته راولي او یا یې د مخه لیرې کړي، بله دوهمه لار نشته. نو زه فکر کوم د دغو مخالفینو راتګ و امریکې ته او د دوی سره ناسته راوړل په حقیقت کښې پر طالبانو باندې د فشار یوه اله ده او د دې فشار په نتیجه کې به طالبان اصلاح ته راځي او یا به د مخه چپېږي.
وسم ټولنیز شبکه په ټولنیز رسنیو تیر ونه افغانستان او نړۍ کې د ګڼو اسلامي وادونو د خلکو ترمنځ د سوریې وضعیت باندې پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې ګڼو خلکو سوریه کې د دیالس کلن نیابتي جګړې په ختمېدو خوشحالي کړې ده. ګڼو طالب پلو فعالانو بیا د اسد د رژیم سقوط د افغانستان د جمهوریت له سقوط سره تشبیه کړی، خو ګڼو نور ویلي د سوریې خلکو هغه خوشحالي وموندله چې د طالبانو د اول وار سقوط نه وروسته د کابل خلکو لیدلې وه. دوی خبرداری ورکړی چې د طالبانو رژیم به هم د بشار الاسد په څیر د خلکو د ځورونې حساب ورکوي او بالاخره به بیرته د افغانستان ولس ته هر څه پاتې کیږي. خو اوس کې بیا د طالبانو پلویانو د سوریې د تحریر الشام او دیموکراتیکو ځواکونو بریا هم نمانځلې او طالب فعالان د تحریر الشام سپین بیرغ ته زیات خوشحاله ښکارېدل. البته د دوی د نرمۍ نه ډکو اعلانونو ته بیا د طالبانو مخالفانو فعالانو زړونه خوړلي او ویلي دي چې په ترهګرو کې هم د نورو ملتونو بخت تر افغانانو ښه دی، ځکه د دوی په وینا د نورو ملتونو ترهګر حتی د افغانستان له ترهګرو باشرف او متمدن فکر لري. بل خوا تیره اونۍ هم په ټولنیزو رسنیو د کورمې په اړه چینار موضوع لا تود و او دغې سیمې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د ورغلي پلاوي درون هرکلی شوی دی. دی سیمیتا د پښتنو په جرګه کې تللی ملک نصیر اپریدی د پاړچینار په خلکو غږ کړی چې له خپل منځ نه د پاکستاني ریاست جاسوسانو او پلوي کسانو باسي او د پښتنو ترمنځ روغه جوړه باید د پښتنو په قانون وکړي. د جرګې بل غړي مفتي کفایت الله بیا ویلي د دواړو قومونو ترمنځ به د پښتنو درنه تیږه ږدي او د روغې جوړې د پروسې هیڅ تګلاره به نه افشا کیږي، تر څو یې درېیم لوری چې اشاره یې د پاکستان ریاست ته وه د ده په وینا د روغې جوړې دا حدڅه سبوتاژ نه کړي. پاړچینار کې د پښتنو قبیلو ترمنځ جګړه دا میاشت خورا درنه شوه چې لسګونه پښتانه پکې وژل شوي او له 200 زیات کسان پکې ژوبل دي. ملتپالو د دې جګړې د پارونې پړه د پاکستان پر حکومت باندې ورچولې ده.
دا چې مونږ د پاړچینار خلکو نه تیګه غواړو، تیګه یک دوکان هغې پسې بیا زموږ یو پلان دی چې زه انتهایي معذرت سره اوس چې بیانولې اوس چې بیانوم بیا هغه نقصان کوي، خو مونږ چې تیګه واخلو بیا مضبوط یو ضمانت ورکوو او مخکې چې تیګې ناکام شي د هغې نه یو عبرت او درس اخلو. ما دا امید دی چې ان شاء الله چې مونږ چې کوم مستحکم قدمونه اوچت کړي دي او ښه نیت راوړی دی مونږ دا سر ته ورسو او په ضلع کرم کې به ان شاء الله امن راشي.
او په افغانستان کې د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو په بندولو سره فعالانو تېره اونۍ ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د مشرانو هغه وعدې عامه بحث ته را وړاندې کړې چې دوی په کې له افغانانو سره د زده کړو د ملاتړ ژمنې کولې. له دې منځه د طالبانو د قانون پخوانی وزیر او د سری میاشتې اوسنی رئیس شهابالدین دلاور څرګندونې ډېرې لاس په لاس شوې چې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو په مهال یې رسنیزو بحثونو کې ټول علوم په هر مسلمان باندې فرض بللي وو او د دوی ډله یې د ښځو او نارینهو لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرولو باندې مکلفه بللې وه.
د کوم عمر ادا چې په ښځو فرض وي موږ باور لرو، موږ ایمان لرو، علم هم په ښځو باندې فرض ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین، د کل مسلمین کلمه په اتفاق د علماو نر او ښځو دواړو ته شامل ده.
خلکو ویلي تعلیم مشران باید اوس د خپلو پخوانیو څرګندونو ځواب ورکړي چې آیا خلکو ته درواغ ویل که اوس بل څوک راغلی او د دوی د کړي وعدو برعکس امرونه او حکمونه ورکوي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې که طالبان په کابل کې سپین چپنی امر بالمعروف محتسبین لري، په چین کې بیا د آر ټی جی په نوم داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه جوړ شوي دي چې کوڅه په کوڅه به ګرځي او د لویو وړو جرمونو مخنیوی به کوي. د آر ټی جی دا روباټونه لوګن کمپنۍ جوړ کړي دي چې خطرناکو حالاتو کې له انسانانو او په تیره له پولیسو سره خاص مرسته کولی شي. دا روبات چې په وچه لمده او حتی په خټو کې 15 کیلومتره پر ساعت چټک ځغاستلی شي، که جګ ځای را پریوزي یا هم څلور ټنه پورې درنه ضربه وخوري له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا روبات سنسر کمرې لري چې د مجرمانو تعقیب، انځورونه او ویډیو جوړونه او د مجرمانو د څیرو پیژندنه کې کار ورکوي او پولیسو ته ویډیوي او انځوریز اسناد استولی شي. او که څه هم افغانستان کې دا څلورم کال ده چې پر نجونو ښوونځي تړلي دي، خو استرالیا بیا د ټولې نړۍ د تر ټولو ښکلي ښوونځي د ودانۍ درلودونکی هیواد اعلان شو. د استرالیا په سیډنی کې د ډارلینګټن ښوونځي ودانۍ د ټولې نړۍ د سږني کال تر ټولو ښکلي ودانۍ شوه او دا ویاړ د سنگاپور د مهندسۍ نړیوال فیسټیوال کې ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د نړۍ 240 نورې ودانۍ هم دې جایزې ته شارټلیسټ شوې وې. دا ښوونځی تیر کال له خښتو جوړ شوی چې د باسکټبال لوی میدان او لوی بڼ هم لري. دا ودانۍ د ورځې د لمر رڼا حتی فلټر کوي او په اړه یې انجینران وایي چې دا په نړۍ کې د ښوونځي تر ټولو نوی ډیزاین دی چې د نوي عصر ټولې تقاضاوې پکې عملي شوي دي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اوومه ورځ مه هېروئ.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
په دې خبرونه کې د سوریې، افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو. په سوریه کې د دسمبر په اتمه د بشار الاسد رژیم سقوط شو. د الاسد د کورنۍ نږدې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې نسکوره شوه، تقریبا د افغانستان د جمهوري نظام په څیر، چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 نسکوره کړ. توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ، نورې پکې نه دي شریک کړي، او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی. او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپل واک په لاس کې نه دی اخیستی. هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ، چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی، د سوریې د ملي بیرغ څنګ ته ایښی دی. الجولانی د امر بالمعروف په اړه ویلي دي چې پخوا محتسب ندن زمانې د پولیس په څیر وو، نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د یوې ادارې د جوړېدو پلوی نه دی. دغه سیاستو واشنگتن هڅولی چې ممکن د حکومت په رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریې سره له دې پلوه ورته دی چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالف او وسلوالو جګړې تیزې کړې دي. رابشم بحث ته او له میلمنو به دغه ډول نور شبهتونه واورم، او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل له پیښو څه زده کولی شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ، او خپل نظر را سره شریک کړئ. رابشم د خپرونې میلمنو ته پخوانی افغان ډیپلوماټ چې په ماسکو کې ډیپلوماټ او غوس جان باس د سکایپ له لارې له کاناډا را سره دی، او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګل ایاز را سره دی. شرف له دواړه جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورو، کچیرته تاریخ ته وګورو، په 1930 کلونو کې چې په منځنی ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځنی ختیځ کې ل سورین ولې تر یمن پورې خپل تاثیرات لرل، مثلا لکه د باس ګون چې په یو هیواد کې ورس البته بیا را ورسته حاکم شو، په بل کې حاکم شو، په بل کې په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتون کې داسې نظر لري چې د سوریې پیشه ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
لیل فکر چې دغه سي یو وی کړلې نړۍ کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې هر افغان په یو ترتیب نه په یو ترتیب یو بل ته اځي، بیا مخصوصا تاسو دې مطلب کا زموږ چې ډېر اوس ټکنې دی او سي پزیر دی هغه هغه افغانستان باندې ها د اوسني سوریې کې په کې روان دي، هغه به هم خپل تباعات لري په افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پیښې کېدای شي هم تباعات ولري په سوریې او منځني ختیځ په پولیس توګه، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څه لرې ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي ارزښتونه لکه د اسلام په دین دا هغه ارزښتونه دي، دا هغه پدیدې دي چې موږ یو بل سره ډېر سره نږدې کوي. هماغه چې تاسو وویلې د عربو په نړۍ کې چې هغه پېښې وروسته دغه د استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو د باس په نوم، چې هغه یو سوسیالیستي کمونیستي اړخ د باسا.
جان باس صاحب وباشه، زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی ده، فرضاً په عراق تاثیر کړی ده، د عراق په کویت تاثیر درلود، او په تقریبا هغه د عثماني امپراتوري وروسته دا ټول له یو بل متاثر شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرضاً چې په دې کې ځینې افغان شیعه هم د راپورونو له مخې هلته له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنګېدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنګېدل. نو کله چې د یوه هیواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي، او بیا د یوه حکومت په ضد جګړه کوي، او هغه حکومت نسکوره کېږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نشي.
پاکستان ها چا چې دا لوبه رامنځته کړه چې په سر کې ایران دی او کېدای شي چې د پاکستان چې پاکستان یو انګلیسي او پروژې هېواد دی او د غربي شاته ډېرې لویې تاسپانه ډېرې طبي پروژې لري چې دا پیټ دی په ډېرې هغه لاسوهنه د پولینډ کې هغه لاسوهنه د افغانستان دیگه شک نشته چې دغه سې ډلې ټپلې څومره د شتینې چې ځینې پیون چې په 2012 کال کې د ایران عمدتا د ایران دوی په پاکستان میشتو شیریا اخبارو کې پروجکت راشته وکړ دی او هلته تلې په سوریه کې په عراق کې په نورو ځایو کې نورو مذهبونو په ضد جنګېدلې دي د نور عمدتا د ایران د پروژو د ایران ایران به نفوذ خپرولو دپاره جنګېدلې دي. دا خلک چې بېرته راځي هغه هلته مړه شوي دي په سوریه کې په عراق کې زخمیان شوي دي ټپیان شوي دي. خو خبره دې کې ده چې دوی چې بېرته راځي مخصوصا زمان هېواد ته افغانستان ته دوی د جنګ دوی د یوې بلې ایدیولوژي او ذهنیت سره راځي او دا په خپل په وار زما خاوره خرابوي زما اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې زما په وطن کې خرابوي. نو په دې ترتیب د ایران د سپا هغه چې په ایران کې حاکمه ده اصلي هدف دغه مدیریت منطقې دې شکل دی چې خپل نیابتي ډلې نورو هېوادو ته لیږه هلته خپل نفوذ خپروه په عین وخت کې
مننه ګلیاس. د زینبینو په برخه کې په مشال راډیو کې تاسو کوم راپور درلود چې دوی بیرته راستانه شوي دي؟
نه داسې څه رپورټونه خو نشته. څنګه تاسو خو ذکر وکړو دا وسلوالې او دغه ډلې دي چې د پاکستان حکومت ته په بلوچستان کې او په سند کې او بیا په خاصه توګه مانی چې کوم ایران سره په پوله ده نو په دې معنی دلته ځینو بریدونو ذمواري چې دي کنه دغه ډلو اخستی دی او ځینې وسلوالې په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولي وو د پاکستان امنیتي ادارو. بل دویمه دا خبره چې د غوث صاحب څنګه خبره وکړله جانبا صاحب چې تغیرات خو هغه دي خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه داسې ډېر اثر ونه پرېوځي. هغه ځکه د پاکستان او د هغې لږ بدل دی. څنګه جانبا صاحب ډېر ښه جغرافیایي توګه معنی ورکړلو چې څنګه دا غزي جغرافیا دا کلتور دی دا غدي اول تک تاسو وګورئ نو څورلس کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده. نو هغه میکانیزم او د پاکستان که وګورئ نو هغه ډیر زیات په منځ کې تو
دلته ځینې شیان چې ځینې کارتون کې وایي په دې برخه بل جانباز صاحب څخه هم واورو. جانباز صاحب ځینې کسان دا وایي چې د سوریې او د پاکستان شباهت دواړه اسلامي هیوادونه دي، شیا دواړه لري، سنیان هم لري، په دواړو کې اکثریت سنیان دي، په دواړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي. یعنی داسې نه دي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته، هم تاجک شته، او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته، پښتانه شته. یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي، ځینې ازاره په مرکزی افغانستان کې او هغه بیا نورو کې متید دي. خو په پاکستان کې بلوچان تقریبا بیل وسی، سندیان بیل ژوند کوي، پنجابیان بیل ژوند کوي، پښتانه بیل ژوند کوي. په سوریه کې بیا ورته کردان بیل دي، په ترکمنان بیل ژوند کوي، حتی علویان په دمشق کې متمرکز او مخکې دی واک په وخت کې، عربانی بیل ژوند کوي. یعنی داسې ټولنه سره هغه ده. ستاسو څه نظر دی؟ دغه شباهتونه نشته پکې؟
هزارگان په افغانستان کې د سې کمپکت ژوند نه لري. هزارگان په افغانستان کې د پښتنو په منځ کې دي.
بله،
د هغې په منځ کې دي یا په شپا کې. خو هغه قوم چې په افغانستان کې کمپکت دی هغه خو په کار دي. تاسو هم په ځینې دوه درې ولایتو کې په شمال د افغانستان څنګه د هغې هغه شتون د سې کمپکت دی، یعنی نور قومونه په کې لږ لیدل کېږي. نور په شمال کې هغه تاسو وفرمایل پښتانه، تاجکان نور قومونه یو ځای ژوند کوي. او هغه جنوب چې مثلا په پاکستان په سلطان باندې پښتونخوا ورته ووایو، پښتونخوا خلک بل دي که بلوچستان خلک بالکل معلوم دي، سیمه یې معلومه ده، جغرافیه یې بالکل معلوم دی. بالکل هغه په افغانستان کې د ټولو مشترک افغانستان قانون هو اما نور په تاریخ د افغانستان کې په پنځه جنګونه مذهبي جنګونه هیڅ کله نه دي شوي زموږ په هیواد کې صرف هندو آزاد ژوند او شیعه او سنی خو پرېږده د بلې خوا په پاکستان کې مثلا موږ په کراتو د پنځه جنګونو شاهد شواهد وو په کوټه کې د اوس په کورمه کې څه وشول
پاکستان سره بالکل دا خبر ستاسو صحیح ده چې په پاکستان کې دا فرقیزی نخطې هم که موږ ګورو د دې تاریخچه هم لږ ډیره اوږده نه ده نام دې په دې نویمې او د اتیمه لسیزه کې چې کله د جنرال ضیاء الحق راغله دا غي روسو چې کوم دا کیسی شروع شولې نو هغه نه پسته دا فرقیزی نخطې او دا فرقیز هغه چې دی دا جړلې نوري مضبوطې شوې او همدغه وجه دا چې تر اوسه پورې اوس په کورمه کې چې کوم دا د تیر د میاشت د اکتوبر میاشت کوم رئیسی تاوتریخوالی روان دی یو څه څلور شنه زیات کسان چې دی په هغه کې ووژل شول او اوس هم هغه سیمو کې تاوتریخوالی ترنګلتیا هغه چې دا موجوده ده خو دا بیا په دې معنی هم نه ده چې دا بیا ډېر پراخه شي لکه بیا هغه مشران شته د هغه شته نو هغه کوشش کوي چې یاره په هغه دی فرقیزو مسلمانانه میچ دی پاغه مانی قابو
خیر دا خو واکمنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې لیکن مثلا دی بیا هم یو پرتلې تراشو مثلا په سوریه کې چې کله دی سنیانو د حکومت په ضد جګړه شروع کړه یوه چنو علویانو ته چې واکمن وو یوه ته بخیده مسلمان په سترګه نه کتل وای دا کافران دي لکه په پاکستان کې
لکه پاکستان
جو دا شعار کوي چې شیعه شیعه کافر کافر دا شعار په افغانستان کې نشته خو بیرته چې لدی بحث نه راونه وسو کنه بیرته مقایسه ته راشو جانباس دغه د کتونکو اندیشنه بیا هم دیته ده چې د سوریې دغه اوسنی وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نشي که څه هم اوسنیو مشرانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لرو وایي نه لکه په افغانستان چې طالبان دا خبره کوي لیکن د طالبانو د راتګ سره د ټي ټي پي تاثیرات په پاکستان
کې جنبا صدی سره یو خبره بولم دغه کوي چې په سوریا کې یو خاندان چې دی هغه څلور پنځوس کاله هغه په واک کې پاتې شوی دی لکه یو جمهوري نظام نو هغه نو یو ډیکټیټرشپ وو لکه د څلور پنځوس کالونه یو خاندان چې دی یو کورنۍ هغه په هغه کې وه په واک کې وه جانبا صاحب
تر هغه وایي چې زه پرومونسیرم په سوریا کې خارجي هلته داسې نه ده چې اوس ایران لاس ایران داسې یو پالیسي چې خنمونه یم دا اوس افغانستان دی تاسو وینئ چې په واک کې عمدتاً اگر چې څه په دې چې طرفدار نه یم او په افغانستان کې په لپاره زما وزدوم نه ده خو تاسو وینئ چې دا څومره هیلهګري او څومره ظرافت د اوسنیو حاکمانو سره چې غیر مشروع ده البته په افغانستان کې زمادان سره بس خو کافي و سیاسي تلاقي سیاسي تعامل کوي عمدتاً سنی مذهب دی اگر طرفی سوریه کې د ایران نفوذ ډېر زیات دی مخصوصا وروسته د کورنۍ جګړې په دولسم کال کې هلته او د ایران د خوا ډېر بار شول اوس خو موږ ګورو چې هلته ترکیه هم پاتې اوس موږ ګورو چې د سوریه سره هم جوړ باقي حتی د دې حیات تحریر شام سینو مشکانو سینې جورجیا هم سره روان دی په یوه وخت کې موږ نشو کولای چې ترکیه پښتو د نسنلې روسیا اوس داسې وجوړ هلته هم په پای عناصر په راتلونکي حاکمیت روسي دي او هم هغه څه چې اوس داسې مشروطن وایي اپوزیشن هغه حیات تحریر شام دی که نور دی کردان دي ترکمنان دي نور دي نور دي هلته خو بېره تحریر ده دغه پاچې دونس
جان باس یو بل شي ته کرا شو دی له خطر چې د عباس دی بل خطر هوند کو چې د سوریې د وسلوالو له دغه بریالیتوب نور خلک څه زده کولی شي. مثلا د دوی د مشر چې دی د هیئت تحریر شام الجولانی چې بل نومې اشاره ده، دی ډیر نرم روان دی. مثلا ما مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت باندې وایي چې دا نن سبا دې ته ضرورت نشته. د نجونو د تعلیم په برخه کې داسې څه خبرې نه دي کړې چې دا منه ده. او د همدغه علت دی چې نړیوال سره له دې چې د یو وخت له هغه سره ارتباط درلود، له القاعده سره و، خو بیا یې بیرته ویلي وو چې له القاعده بیرته راګرځېدلی ده. خو دې ته یې زمینه برابر کړې ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره له دې څه زده کولی شي؟
کوم خبره شبر چې په کابل کې حاکمه اداره د زده کړې توانایي نه لري او د زده کړې ظرفیت نه لري. که چیرې په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي، دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي، دغه یو دندګي، یکتازي، خودسری، جاه‌طلبي، کاملا افراطي، غیر
افغانی. جان باسه، سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی یوازې د حکومت یوازې په خپل لاس کې ده. فرهن د سوریه والا چې دی یو خو مشر ماخته اداري کې مشي پر غاړه وانخسته، د دغه نورو برخو ته چې ما مخکې اشاره وکړله په دې کې نرم چلی شي.
بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاره کې زیات لکه اغه بندیان چې کوم د رژیم مو د اسد رژیم کې لکه هغه پرې خودل
عمومي افالبت طالبان ویل چې ما اعلان کړی ده. لیکن که سبا د دوی حکومت پر رسمیت پیژندل کیږي، اسانتیاوی ورته راځي، فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې تام دغه سی یو ګام واخلي؟
بالکل،
هغه
وخت به دا طالبان نوسی او د افغانستان احتمالا نوم به امارات نوسی، هغه به بیرته افغانستان شي چې باید شي او کی بیل شکه. خو خبره دا ده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي. اوس چې موږ دغه مشران چې زموږ په مخ کې دي، که هغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دی، که هغه دغه سراجیان حقانیان دي او داسې نور دي، ګرچې د دوی په منځ کې اوس لیدل کېږي تضادونه او دغه د حقاني خلیل حقاني مړینه کېدی شي یو څه سره ټکانونه دوی ته ورکړي. خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته ریښتیا سره یو درس شي او همدغسې چې د رسنیو فشار، د جهان فشار، د منطقې فشار، د افغانستان د خلکو تر ټولو د مخه فشار په دوی باندې وساتل شي، کېدای شي متحده درجه د دوی په منځ کې تغییر و تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي. خو په هغه صورت کې به بیا دانو طالبان و امارت نه اوسېږي، دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت رامنځته شي.
مننه. وبخښئ که بیرته پاکستان مسلې ته راشو، تقریبا ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان لومړی ډله وله چې د دمشق سقوط هرکلی وکړو او هغوی ته مبارکي وویله، دا څرنګه په دې پاکستاني رسنیو کې چې په دې برخه کې څه خبرې راغلې؟
په پاکستاني رسنیو کې که موږ ګورو کنه، نن هم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوس په خپل اونیزه خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د ځمکني بشپړتیا، سلامتیا او حاکمیت د سوریا هغې په کلکه ملاتړ کوي. نو کوګوري حکومتي په کچه باندې هم وی چې دی په دې باندې غندلې نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی، هغه دی خو هغوی د ځمکني بشپړتیا او د حاکمیت خبره کړې ده او له هغه ځای نه د پاکستانیانو د راویستلو هغه هم حاصل چې دی هغه هم روان دي. په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز داندې د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړله، نو هغې خپل فعالیتونه یا هغوی ته به څه نه څه یو شی ورکي دي ته یو تقویت به نور هم له ورکي چې هلته داسې اسلام پال ډلې چې دي هغه په
واک
کامیابه شوي، نو موږ به خپل دا مبارزه چې ده. نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړې توګه دا شورش وګوري، دا د پښتنو په سیمه کې دي، که په بلوچستان کې دی، هلته هم په پښتون میشته سیمو کې دی، که په خیبر پختونخوا کې دی نو په خیبر پختونخوا کې دی، نور سیمې چې دي هغه خو بالکل په پر امن دی پنجاب پر امن دی سندھ پر امن دی پنجاب
هم وس فرن پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی پنجاب کې به غنور مسلکونه
نه کوي نه خو پنجاب کې دوی راپور نور کې به د 13 میاشتې کې چې د تر هغه ورو په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل د خو ډېر زیات دي
نه خو
بلوچستان کې بلوچستان کې خو پښتانه نه دي بلوچستان پاتې دي لیکنه
په هغه کې خو وګوري کنه شیبر صاحب په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ نو زیاتره چې کوم د نام نه پیخې دي هغه د موږ د خیبر پختونخوا د قبایلی زلو کې دي زیاتره پیخې او د نام نه او پاغي منی وار منی خو حکومت به دا وایي چې موږ دلته عملیات کوو هدفي عملیات کوو پیله خو دا سوي چې په لومړي سر کې چې عملیات په قبض نو پوره په لکونو خلکو به کور شول خو وس دی هغه عملیات ته د نوم بل ورکړي چې ټارګټډ مطلب هدفي عملیات من کو هدفي عملیات مقصد دا دی چې خلک و بکورکیږي نه منګ ورزو چې دیږي کې بس موږ ته خفیه معلومات راغلي دیو دیږي کې وسلوال پټ دی او موږ په دیږي کې هغه وکړو
او مننه خو کې جنبا سپ تاسو فکر کوي لکه څنګه چې ګلایا هم دا خبره وکړه چې کې دیش لکه د ټي ټي پی هوندې ډلې یو روحیه واخلي چې ولا په جګړه باندې ممکن نه ده چې مخته پسې لاړ شو په پاکستان کې د فرزن بلوچستان هم جګړه کوي او د پاکستان جګړه لکه ګلایاس چې ویل چې د پښتنو په سیمه کې او په بلوچستان کې دی البته د پنجاب خواته هم سختري سو سرایت کړی دی هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله نه کله خصوصا په جنوب د پنجاب کې څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یو روحیه واخلي د سوریې له سقوط وروسته
اولا شمار بسی دید چه دو تبلیغاتو تر کچا خو بیل شکه چه زن تا بروحیه ورکوی زن با تشفیقوی زن با ترغیبوی تحریکوی چه گوری آلتا هم دغسی یا حرکت را مستشوه ده خو زفکر کوم چه دوی دیوی خوا زن بولوی او دو بلی خوا از آن منعرفوی هاگه شایی چه پتوبیه که را مستشوه ده تر هاگه شایی چه پا طالب نمیگی پا افغانستان که یا پا پختونخوا که یا با تولیز توگا اخوا پا پاکستان که دوی سمه ده چه ده شعارو تن کچه با یو چه سمون ولوی یو چه ورطواله با ولوی اما ده دیر متفاوت چه جنبشونه دی که دیشی چه بیا هم وایم چه دیره دسی امیق ایدیولوژی نظره که دیشی پا که تراونه با وسیگی خود دوی اهداف دیر متفاوت دی مخصوصا که ده حیات تحریر شام اوس وچی ریدی دی اغا کم تحول چې دی مانس کې راغلی دی په فکر کې راغلی دی هغه ورته نه دی طالبانو ته تاسو هم
اشاره وکړئ وبخښئ خو دوی وبخښئ د حیات تحریر شام اوس ورته ګورو چې دوی په نظر کې بدلون راغلی دی پخوا خو دوی په نظر کې بدلون نه و راغلی د محمد الجولان یو وخت له القاعده سره یو ځای وو بیا له داعش سره یو ځای وو بیا له داعش سره جګړې وکړې کنه لیکن اوس واک ته رسیدلې دي د سشکاری چې دوی خپل ملي ارزښتونه او ګټو ته وفادار دي
بالکل دا خبره چې دې دا تحول وکړه دا شفاف وو فرمایل او هم شمیر د القاعده سره او ولکې چې د داعش سره او بیا النصر سره وزدار دې دبل حرکت را مسته کړې ده په بل نو حیات داخل شام یعنی دا تحول د دلیل کې بیا د بلې خوا سوریه متفاوته ده سوریه کې د سوریه تاریخ بل ده او افغانستان تاریخ ډېر متفاوت دی هغه سره اما که چې داعش په افغانستان کې نشی ریخی غزوالی ام داگه سی با سوریه که تدی حد نور داگه فندمیتالیزم چه مرتکار و شد ایران دو فاد داعش دو فاد نور دو فاد اگه سی نور فکر نکام چه
خوب باشه جانباز سی با بخشی ساس خبر دیستم تاس داعش تا اشاره وکره ام داگه داعش لسوریه تر افغانستان و پاکستان پر را برسید
خو ریخی خو آغرنگ ندی جانباز خبر سم سم هم ده چی ریخی خو آغرنگ جرل دی خو آغرنگ پخی ندی چی سنگا او آغا خو دیر زیاد آغم لری سنگا جانباز خبر اوگا توافت لری دیر زیاد فرق لری آغز سیمی او د افغانستان او څنګه د پاکستان
فرق بیل خبره د واضح خبره د بیل جغرافي دی بیل ځایونه دی لیکن همدغه وسلوال د داعش په دوم باندې چالتہ شروع شول په سوریه کې په عراق کې دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل د افغانستان تر شمال ورسېدل یعنی د دې بحث له پایله چې دا بحث را شروع کو خبره دا ده چې په خو به یو بغاوت په یوه محدود جغرافیه کې راتاویده نن سبا که د انټرنیټ برکت دی که د ارتباطاتو برکت دی ډیر خپریشي نو ځکه دغه اندېښنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیاب شو دی دا تر عراق هم وغځیږي تر ایران هم وغځیږي
اوس که د پاکستان خبره تاسو کوئ کنه نو جنبا صاحب هم دغه کې خپل نظر ورکی چې په بنگلاديش کې داسی نواجد حکومت ختم شو نو په پاکستان کې دا اوازی او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلاديش پسند په پاکستان کې هم با خلک وسلوکونو روزی او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي
د عمران خان ډلې
دغه
خبره یعنې د عمران خان ډلې دې ته تبلیغ وکړو چې دا زده کوونکي باید راووزي او یو بغاوت
وکړي
اما بیا هم د دې له خطره چې دغه بحث راغونډ کړو جانباز صاحب په مجموع کې که چرته دی په افغانستان کې واکمن طالبان له سوری څخه زده کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومتونه له دغه څخه بغاوتونه څه زده کولی شي؟
خبر دا ده چې پاکستان د مکمل تباهۍ خوا ته روان دی. په پاکستان کې نن سبا اتنیکي شخړې اقتصادي بحران خپل عمق ته رسیدلی دی، سیمه ایزې شخړې سیاسي شخړې تاسې خپله ګورئ. دا هیواد نن مثلا د دوی دغه شهباز شریف دی صدر اعظم دی مودې ته اړ دی چې د هیبت الله خولې ته بوي چې هغه به ورسره مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونه کړي. یعنې دا هیواد ځان یې قصدن خپل په لاس په لوی لاس د دغه جنرالانو د دغه استخباراتیانو د لاسه په لوی لاس یې ځان تباه کړ او کنده پاتې وړي. تاسو ګورئ د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغسې یو پرتمینه توګه پښتانه راټول شول، لویه جرګه یې وکړه، سره له دې چې څومره فشارونه څومره تهدیدونه دوی ولیدل، څومره بندیان شول، څومره ووژل شول، شهیدان شول. د بلوڅانو حالات تاسو ګورئ. همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 100 کاله قید ورکوه.
معلومه ده چې کاملا سیاسي ده. بحث په دې ځینو کتونکو په دغه خبرو راوځي کو وای کله چې په وسیمه کې شخړې وي ویل سي په سوریه کې شخړې دي، شاید تاثیرات یې تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي. که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل، هغه د بېنظیر بوټو خبره وه د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو. که په پاکستان کې شخړې وي او جګړې وي افغانستان ته به ځي، که په افغانستان کې وي پاکستان ته به ځي، نو دغه ټولې شخړې یو حلاره غواړي چې ریښې باید وچې شي. نو له همدې سره به د عباس راغونډ کړو. له کتونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه یې د عباس را سره وکړو. تر بیا مو خدای مل.
حالك I'm not going to be able to do that.